پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. طالبان د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر کومو موضوعاتو شخیدلی؟ په دې خبرونه کې مو د دې ترڅنګ له دې خبرو چې د احمد شاه بابا له هوایي ډګر ایران ته الوتنې پیل شوې.
دا پرواز لومړنی پرواز و چې د کندهار څخه ایران ته ترسره شو او په هند کې به انشاءالله هر هفته د یو څخه در دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شهیدلې او په دې خبرونه کې
انسان په بدن کې 15 هغه تصور قانونونه چې دا غینه پرته ژوند نکړي. دماغ دی، زړه دی، سږي دی، جګر دی، د پټنګ بډوډي یا پښتور دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د بډوډو د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونې په تفصیل در سره شریکوي. تر هر څه مخکې خبرونه له هیلي اسد څخه.
امریکا او پاکستان بهرنی چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړې. د جرمني د بهرنی چارو وزارت وی افغانستان د کډوالو پر خوندې وستلو غور کوي او په چکه نن پارلماني ټاکنې تر سره کوي. ستړي مشه وسم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیز اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په وستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره حتی کړی دی. د قریشی په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمل لري چې د امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خول لپاره کار وکړي. وینډې شرمن بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له قریشی سره د هغې د لیدنې په تړاو تر اوسه جزئیات نه دي خبره کړې، خو د پاکستان د ملي امنیت له سرکار موید یوسف سره د هغې د لیدنې په اړه یو لنډ اعلامیه خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وی یو افغان چې د 2008 کال د سړی تښتونې له تورونو سره مخ اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجی نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په نجیب الله باندې نوې دعوا په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پانه کې دا ایدا هم شوی چې نجیب الله دیا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړی ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو لمخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې ده. تمه ده نجیب الله د اکتوبر په 15مه د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویل افغانستان د هوا یا سمکې له لارې د خلکو د خوندي ستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 212 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر ادوا په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې جری او باسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر اتلونکو ونیو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نوري لاري پرانیزي. او بهرنی خبردا چې نن او سوا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي چې کانداسې وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنۍ صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنی جایدادونو په تړاو لګنو پښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند انو به مخ کې وي د رایو له اکثریت ګټو شاته په بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کڼارخه سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند خای کافی څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره به د دې لامل شي چې انو ګوند د خیارخي ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نشته راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی تیر ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبرې اعلان ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او د خطی آهن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه ورسره ملګري وو. هغوی دلته د اړوندو وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي امارت له مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکو کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل:
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان رونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړې او په نږدې راتلونکو کې به زموږ کاري ډلې ترمس کې سره کینی او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا او ویا سلنه پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلی و دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. د یادونې ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه یې اعلان کړی، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان صبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې اغلی شرمن او شاغلی قریشی د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد الله په سټوډیو کې را سره دی. سټوډیو ته شرغلی احمد الله خان، د دوړو مشانو د افغانستان په اړه څه سره ویلي دي؟
مدنه شیبر صاحب، بالکل تاسو چې څنګه ویل چې د امریکا د بارانو چالو چې کوم مرستیاله وزیر د وینډی شرمن اغا پرون ماخوستن ناوخته راورسیدل پاکستان ته، او نن د پاکستان د خارجه وزارت چې کوم خبر پانه جاری کړی ده نو پاغي کې ویلی دی چې وینډی شرمن چې کوم د افغانستان چې کوم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دي دا غي په اړه باندې دوه مشرانو چې کوم دی هغه خبري اترې کړې دي. او شاه محمود قریشی دا ویلی دی چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت دا کم حالات دي دغلته امن راوستو لپاره په دغه ملک کې چې کم خلک دا وخت کم مشکلات سره مخ دي نو د اغې سره مرستو لپاره نړیوال چې کم دی هغه دغه لړکی کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې چې طالبان کم دی اغا یو دسي حکومت مخې تراشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک کې چې کم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړلې شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن. او د دې ترڅنګ چې کم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو د ټول شموله حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري، یو د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کم دی لکه په افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړلې شي چې دغلته چې کم دی نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخ شي د غزه. د دې نه علاوه وینډی شرمن چې کوم دی هغه د پاکستان ستاینم وکړله چې افغانستان نه د غیر ملکی امریکایانو یا د شانتي هغه افغانان چې د غوښتل چې د افغانستان نه وځي نو په هغه په وتو کې هم پاکستان چې کوم دی هغه د ډیره مرسته وکړو دا شان په زرګونو خلک چې کوم هغه په خه طریقې سره چې کوم دی هغه وتل. خو دغه وخت د قریشی دا ویناوه چې پاکستان او امریکا چې کوم دی هغه د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې دا تمه لري چې د امن راوستو ترڅنګ ټول افغانانو د ژوند ښه کول لپاره چې د کار وکي د ترڅنګ جی
او بخښي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له جنو چارواکو سره خبري وکړي د مهال ویش لمخې تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
بالکل شیبر صاحب، دا به نن هم ملاقاتونه کوي خود دا ملاقاتونه چې دا د اول نه پډاګه کوي نه خو چې کومه سرچینې دي دا غینه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي نو فوزی مشورولې سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دي چې وینډی شرمن وویني. خدا و پراتلون کې وخت کې معلومیږي خود د دین وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړي د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده. او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړي، واغې هم یو خبر پانه خبره کړي چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لورته د عمران خان په مشي تاکل شوی دی چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خبره شوې دي مخکې له مخکې
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کومه ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي، صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي. او دا ځل نن چې کومه غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل ده. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک د ننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دې نه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره به خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شان چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی نو په دغه حواله سره هم وایي چې خبرې به کیږي نن په دې کې ځکه چې په هغه د وزیر اعظم دغه بیان وروسته بیا په دې باندې د پاکستان نور لوړ پوری چارواکي چې دی هغه اندېښنې خودلې وي نو هغه ځکه دغه تر اوسه پورې عملی نه شو. خو نن به په خبرې کیږي چې آیا راتلون کې د پاره څه تګلارې د خپل کې ځکه چې د پاکستان کم سفیر دی په کابل کې نو هغه پرون دا خبره کړې و چې په دې حواله سره طالبان هم موږ ته خواست کړې دي او په دې باندې پاکستان کې هم خبر روان دي. نن چې کوم د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه کیږي په دغه کې به خبري کیږي. تر دې نه علاوه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار چې د موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی هغه بریفینګ ورکړي چې دا وخت الته سره روان دي او پاکستان لراتلونکي کې څه کول پکار دي. نو غونډه چې کومه ده د پوهانو په وینا چې غونډه مهمه ده او که دا پریکړې چې کول وشي نو د هغه وروسته به مخه ترازی خو زیات چې کوم د غونډه نه کیږي. هغه د بارډر مینجمنت په حواله سره امکان دی چې وزیر اعظم کوم خبره کړې وي څو ورځې وړاندې نو په هغه باندې پکې پرمختګ وشي.
احمد الله مننه. او د سرحد مسله د دې له خطر هم مهمه ده چې لتیرې نشتې وي ونې رئیس د چمن سپین بولدک لاره بند ده او افغان تاجران او ازادي رډو ته ویل دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځې انتخابات د چک د اوسنی سرریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پښتني شي چې هیڅ ګوند به غوښتل اکثریت ترلاسه نکړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت لاره هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و اسموي. نظر پښتني شي چې بابش او د ای ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لښتو پیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لیدې چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رای ترلاسه نکړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسأله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع پاتې شي. بل احتمال دا دی چې حکومت د دوه لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کین اړخو له لوري جوړ شي. نظر پښتني هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وشپته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور دی چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندي اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللی دی. د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشرۍ ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو راپدې خو په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یو د استازو او بل سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی، خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همدارس قوانین توشیح کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کندوز هغه ولایت دی چې نجونې پکې ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه د اګست له 15 را وروسته چې کابل یې نیولی دی، په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون له 16 پورته تر 12 نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته لاړ شي. دوی وایي چې شرایط چې سم شول بیا به نجونو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د کندوز د مکتبونو په اړه د نجونو د ښوونځیو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بی بی امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډیو ته وویل
شاگردان ته درس ورکو، هیڅ کوم خبر نشته د آرامي د ټول معلمان شاګردان ټول راغلي دي خپل وظیفې ته خپل درسونه ورکوي په هغه خو خوشان باندې درس ورکوي نو هیڅ کومه خبر نشته آرام آرامي ده امنیت راغلی ټول په آرامه زړه باندې راځي خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرامه زړه راځي خپل شاګردان ته درس ورکوي اوس امن امان د آرامي ده
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل دوی هر ورځ خپل ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ د نسوان لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاک له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ښوونځي ټول خلاص دي انجونې خپل درسونه ته ځي هیڅ کوم ممانعت نشته ده استادان هم خپله راځي موږ د وخت په توګه څه درس هم ویلی اوس هم همسې اوس آرامي ده انشاءالله درسونه وایو هیڅ کوم ممانعت نشته ده انجونې ټول درسونه ته راځي
د کندز ښار د سیدرک د نسوان لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي
خونځي هم خلاص دي استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي مونږ هم خپل درسونه وایو د تیر په شان وخت نه اوس خدای آرامي ده اوس ستونزه نشته ده مونږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورک
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متي الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي
کونځي تعلیمی مراکز ټول فعال شوی دي خلاص شوی دي د جنکی او الکان راغلی او خپل تعلیم بهر ته ادامه ورکړي د هیڅ نو مشکل نشته ده مونږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړي زموږ تعلیم تربیه مسؤل دغه کار ته ټاکلی ده هغه ورزي خلکو سره مجالس کوي مشکل نشته په دې برخه کې لازم تدابیر نیول دي او کار روان ده
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهر په دې ډول جریان لري اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو لښپګم ټولګي ورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې نجونې ښوونځیو ته ځي د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې پریږدي ټول نجونې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له درسونو بې برخې نشي د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پرون د رایو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د چیړونو په خاطر یو ځانګړی راپور تر وکماره د بشن نړیوال سازمان د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي د پریکړه د چین پاکستان او روسي په شمول د پنځو مخالف رايو په وړاندې په 28 موافق رايو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسالو د څیړنې عدلي طب او د شزو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لورته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د بحران شدت ته پکتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک جواب نه دی چې د بشري حقونو د شورا لوري دوی تمه لرله د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکي یا د تورته کوم استازي وټاکي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
کندهار کې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسول سره ژغیدلیو ل د هوایي ډګر بهر تالوتنې پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا مرکه خبرو او دا یادونه هم وکم نن 2 بجې تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړې شوې دي. زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221120501 او بل شمیره د 00420221120401. د دوه دوه ټلیفوني شمیرو یوازې ورستي څلور بدلې دي، یعنی یوې څلور 1501 ده او بلې 4401. البته د ولایت په لاره د پروګرام په ترس کې هم د غشمیرې تاسو ته اعلان او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري همدارس د ساجی راډو د سکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونه له میلمانه یا میلمنو پوښتنه وکړي. اوس هم د ساجی راډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو ل پیغامونو.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت تخاکیپوان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د اسلامي امارت مشرانو ته دلته د موږ ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دي؟ داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کې، هغه وروره وزیر دا مرستې راوړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان، یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړې. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري، یعنې هغه خلک ور روان دي. نو له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت له مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات راولېږي. دا ولې د رای کوي؟ دا باید مسکینانو ته ورسیږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره، د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقین ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل مرکزان ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام. فوزاد واسي د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ ته پیغام کړم. سرانه دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې راغلي. مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې، هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي، یا په ښه پلډرانو کې خپرېدل، په شیک سلام کې خپرېدل. د هغو سبسې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو، او غریبان خلک، مسکینان خلک هغه حالت ورته کړېدل. هېڅ چا نه نوم نهشته کړی دی، نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم، زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړي دي، دلته په دا علاقه کې مسکینانو او غریبانو ته هیڅ چاته نه رسیږي. داسې څوک وایسته لري، څوک یې شناخته وي، څوک د هغو سره معامله لري، هغو خلکو چې ورکوي هغه چاته کت نه ورکوي چې هغه یا مسکین یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسیږي. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواست دی چې دا غور د مسکینانو د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وای دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. د پنشن بی پروزوی ایرانی الوتکې لدی هوایي ډګر شپش 50 مسافر ایران ته ولېشتول. زموږ همکار احمد شاه بابا هوایي ډګر له مسول نقیب الله وفا سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې نړیوالو پروازونو ته د احمد شاه بابا هوایي ډګر د چمتووالي پښتنه ترې کړې.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او باندې کې به ان شاء الله هر هفته د وسخه دردو پوری د کندهار څخه او مشهد مش پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوال پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې، یعنی عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پرامه د ګلرو چې پاینده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګارد د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو تتللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې به د وظیفې مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګ هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشي په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي. هیڅ کم تغییر او تبديل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځنې لڅو
د پروازونو د ځند یوازنی لټ انځنی تخنیکی ستونزې وي، چې دلې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوی دي او موږ ان شاء الله پوره مدګی لرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم رافیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بش کې ځینې تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نشي چې د پروازونو د ځان علت شي.
د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا د سدیر ډو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د شتون شتمنې پروګرام لرو. دا پروګرام د پښتورګو ناروغي ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې د پروګرام